شي په ټلیفون علاوه کده افغان بي سيم سيم کارت لري په 813 مری سرلوسه مشته پیغامونه را واستوي ستاسي پیغامونه به له خپل ملمنو سره شریکو البته هغه پیغامونه چې له موضوع سره ارتباط ولري او دغه راس د فیسبوک له لارې کول شي چې مشته پیغامونه را واستوي ستاسي ځینې پیغامونه را رسیدلي دي دا به هم له ملمنو سره شریکو خو اوس به د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کړي
سلام علیکم په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونو ته پام وکړئ د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې د انتحاري حملو مسؤول و په افغانستان کې وژل شوی او تاجک چارواکي د داعش ډلې د دوو مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی چې په تاجکستان کې د تروریستي حملو پلان درلود بشپړ خبرونه د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د خبرو ځای تر اوسه دقیقا نه دی ټاکل شوی خو په غالب ګمان چې چین به د دې خبرو کوربه وي اسوشیټډ پرس خبری آژانس د ښاغلي قاسمیار له قوله لیکي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په 1.5 نیټه ترسره شي د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې د انتحاري حملو مسؤول په افغانستان کې وژل شوی پنټاګون په یو بیان کې د دفاع وزیر اشتن کارټر له قوله لیکي چې وایي ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې له مشرانو څخه و چې له خپلو دوو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وژل شوی بیان زیاتوي چې السوداني په دې حمله کې د دریو وژل شویو سخت دریځو په ډله کې وو په بیان کې همداراز یادونه شوې چې د السوداني مړینه به په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې پر عملیاتي ځواک اغیز وکړي پنټاګون وایي نوموړي پر افغان امریکایي او پاکستاني ځواکونو په حملو کې مستقیم لاس درلود په بدخشان ولایت کې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې حمله یې شنډه کړې ده د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار وایي جګړه د شپې تر 9 بجو پورې روانه وه چې په ترڅ کې یو افغان سرتیری ووژل شو او څلور نور ټپیان دي ښاغلي بیدار د جګړې د تلفاتو په اړه ازادۍ راډیو ته نور معلومات ورکړل
سره طالبان مړو زخمیان دي چې خارجي اقوام په دې کې وجود لري او همدارنګه یو نفر د نیروای امنیتي زخمي
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو وروسته دل دی چې پرون سهارنۍ حمله یې شنډه شوه تېر ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه تاجک چارواکي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو هغه دوه کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په تاجکستان کې د دولسو تروریستي حملو پلان درلود د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل پولیسو په عملیاتو کې د نیول شویو مشکوکو تروریستانو باباجان رجبوف او صدرالدین جباروف په کورونو کې د اکسیجن ډبې چاودیدونکي مواد او د بم جوړولو نور وسایل ترلاسه کړي دي د چارواکو په وینا د دوو تروریستانو غوښتل چې د روژې په مبارکه میاشت کې حمله ترسره کړي د تاجکستان په ګاونډي هیواد قرغیزستان کې د جولای په 14مه امنیتي ځواکونو شپږ وسلوال ووژل او اووه نور یې ونیول د قرغیزستان چارواکي وایي چې دا کسان د اسلامي دولت غړي و چې په دې هیواد کې د حملو یوه لړۍ په پام کې درلوده د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د عراق عراق ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې د کوردستان د سیمه مرکز اربیل خارته ورسید کارتر د کوردستان د سیمه لمشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره چې کوردی پېشمرګه سرتیری روزی کتنې په پام کې لري پېشمرګه له هغو ډلو څخه ده چې په عراق کې له اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړې او زیاتې سیمې یې ورڅخه آزادې کړې دي کارتر پرون د عراق له صدراعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې د داعش پر ضد د هڅو د بریالیتوب ډاډ ورکړ موږ به داعش ډله ځکه ماته کړو چې تمدن تل پر بربریت بریالی شوی دی، خو د داعش د ماتولو لپاره یو وړ ځمکني ځواک ته اړتیا شته چې موږ یې جوړولی او حمایه کولی شو، او د دې ځواک جوړول په خپل وار د ټولو په ګډون د ښې حکومتولۍ ته اړتیا لري. د امریکا پوځ اټکل کوي چې له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره درې کوردي لواوو او د عراق د پوځ شپږو لواوو ته اړتیا شته. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاحکارانو لخوا روزل شوي لومړني عراقي سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوي دي. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې اکمالتي لارې بندې کړي او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلابند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ستیف وارن پرون وویل چې روزل شویو پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې پر رمادي کې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. د وارن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 1500 جنګیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي خواته پرمخ روان دي. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړې. ترکی چارواکی وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پیل شوې د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هاوار کلي کې اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یوه قرارګاه هم پکې ده. خو ترکی چارواکو ویلي دي چې ترکی الوتکې د سوریې هوایي قلمرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15000 پولیس په استانبول کې د داعش او د کوردي ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي دي. دا عملیات نیمه شپه د هلیکوپټرو او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریه کې د ترکیې هوایي حملې یوه ورځ وروسته له هغه ترسره شوې چې ترکیې امریکا ته له خپلې انجرلیک نومې قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. او رسای خبر د ازادۍ رادیو د خبریالې خدیجه اسماعیلوه محاکمه نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شوه. پولیسو د محاکمې په مقدماتي غونډه کې د فعالانو، ژورنالیستانو او د بهرنیو ډیپلوماتانو د ګډون مخنیوي وکړ. ټاکل شوی چې د میرمن اسماعیلوه محاکمه به د اگست په 8 بیا پیل شي. خدیجه اسماعیلوه چې په آذربایجان کې د حکومتي چارواکو د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه جوړول، د اختلاس له مالیې د تیښتې او له واکه د ناوړې استفادې په مواردو تورنه شوې ده. خو میرمن اسماعیلوه وایي دا تورونه سیاسي انګیزه لري او د بشري حقونو فعالان او لویدیځو دولتونو په وار وار د دې نیولو پریکړه غندلې ده. د محاکمې له ودانۍ بهر فعالانو د خدیجه اسماعیلوه نوم په خپلو شعارونو کې یادو. دا خبرونه
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه ومنه درنو اوریدونکو. ولایت په ولایت پروگرام دی. نن په دې پروگرام کې ننګرهار ته ځو. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې تر ټولو ګڼ نفوسه ولایت دی. مساحت یې 2025 کیلومتر مربع او مرکز یې جلال آباد ښار دی. د دغه ولایت امنیتي وضعیت په وروستیو کې په نسبي ډول خراب شوی دی. د ننګرهار په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ پرلپسې نښتې شوي چې له کبله د دغو ولسوالیو په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کور اور پریږدي او نورو سیمو ته ولیږدي. موږ ډېره هڅه وکړه چې په دې خپرونه کې د ننګرهار والی او یا یې مرستیال ولرو، خو متاسفانه هغوی حاضر نه شول. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی او د دې جرګې مرستیال حاجي ظاهر قدیر او د ننګرهار د چارو یو کتونکی استاد محمد انور سلطانی زموږ د دې خپرونې میلمانه دي. هله لرو چې تاسو اوریدونکو به هم د خبرونې پترس کې ټلیفون را وکړي او د ننګرهار د چارو په ارتباط به زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړي. همدارس کول شي د افغان بي سیم د 1730 شمیرې لاري اس ام اس یا لاند پیغام را واستوي. هله لرو چې پیغام لاند وی او همدارس انګلیسي توري پکې ونه کاروي. لومړی ورزو ملمنو ته ښاغلی حاجی ظاهر قدیر او استاد محمد انور سلطانی زموږ مېلمانه دي. متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، دوباره کوشش کوو چې ټلیفون ورسره رخ کو او د دوی نظر د ننګرهار د وضعیت په اړه واورو. سره خو تاسې سرلدې شي بې کولی شئ چې موږ ته ټلیفون پیغام راواستوئ د افغان بیسیم 1 شمیرې او همداراز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه ستاسو په خدمت کې ده. کولی شئ چې له دواړو طریقو خپل نظرونه او پیغامونه راواستوي. یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی، د افغان بیسیم 1 شمیرې له لارې پیغامونه لیکلي دي. په هغو کې یو هم محمد ایمان له ننګرهار څخه دی، وایي پاکستان په ننګرهار حمله کړې ده. نه پوهیږو چې منظور یې شاید هغه حمله وي چې په وروستیو کې ویل کېږي چې د پاکستان پوځیانو د ننګرهار او همدارس د کونړ په یو شمیر ولسوالیو باندې د درنو وسلو ډزې کړې دي. غلام سرور هم ورته خبره کړې ده، ویلي چې پاکستاني ځواکونو د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو د درنو وسلو ډزې کړې دي. ولې د افغانستان حکومت لاسترزن ناست دی؟ خیر، د دوی د نظرونو په اړه به وروسته د میلمنو نظر واورو. همدا شیبه استاد محمد انور سلطانی د ټلیفون له لارې راسره دی. سلطانی صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. د ننګرهار په ارتباط تر ټولو وروستۍ خبره همدا د امنیت مسله ده. د ځینو اوریدونکو په نظر د ننګرهار امنیتي وضعیت په وروستیو څو میاشتو کې خراب شوی دی، تاسو هم په دې نظر یاست؟
السلام علیکم ساروان سے ملمتا اور طول ان کا سلام وسیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان سرحد کلو میٹر میں اضافہ سرحد لری اور یورپ پولیس والے مستقیم سرحد لری اور سرحد اپلو بے پلو واقع مخالفین بے پذیری امنیتی بالکل پڑے سوڑے دے دے پسند کے پاچین اور نازین ولسوالیو کې د پچیرګام د هدف پورې د داعش او طالبان مابین کې جګړې هم دي. په دغه حالت د ننګرهار امنیت د سوري لاندې راوسته دی او دا واقع دی. په دې باندې اعتراف کوم چې د ننګرهار امنیت د بهرنیو لاسوونو په نتیجه کې خفه او ستلی استولی دی.
بله صاحب، سلطانی صاحب ډیر مننه. حاجی صاحب ظاهر قدیر هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. قدیر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. ښاغلی سلطانی اشاره وکړه چې د ننګرهار امنیتي وضعیت په وروستیو کې خراب شوی دی، ستاسو په نظر علت یې څه دی؟
په اول قدم کې تاسو ته استاد بلارې ټولو درنو اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. پس له سلام څخه راګرځو ستاسو د سوال ځواب ته. ګوري، علتونه مختلف دي. د کې افغانستان اوس داسې یوه نقطه ده چې دا د ټولې دنیا د فوټبال میدان ګرځېدلی دی. دې کې هم موږ خپله کومه پالیسي لرو که نه لرو اول باید دا معلومه شي. امنیتي پالیسي لرو که نه لرو، اقتصادي پالیسي لرو که نه لرو، آیا اجتماعي پالیسي لرو که نه لرو، او په عین زمان کې اساسي خبره دا ده چې زمونږ خپله حکومت ظرفیت څومره دی، آیا خلکو ته ولس ته رسیدګي کېږي یا نه کېږي. زه دا یوه خبره کاملا د سلطانی صاحب ستاسو سره ناست دی دا تاییدوم چې په دا وروستیو کې د ننګرهار د بعضې سیمو د بعضو مناطقو امنیتي وضعیت کاملا خراب دی او ولس ډېرو سختو ستونزو سره مخ دی.
بله، خو پښتون اصلا دا و قدیر صاحب چې ولی خراب شوی دی امنیت، علت یې څه دی؟
ګورئ، دلته څو خبرې دي. یو زمونږ ولایتي ادارې یو مرکز دی، مرکزي خبره ده. موږ چې بعضې خبرې اورو، یو خبره خو دا ده چې هغه منظمه هماهنګۍ ته چې ضرورت وي د امنیتي ادارو تر منځ هغه کاملا وجود نه لري، دا یو واضح خبره ده. دویمه خبره دا ده چې د ولس
بله حاجی صاحب ظاهر قدیر خپل موقعیت مبدلوي چې اواز مو قطع کیږي. دا اوس تاسو خبرې نه اوریدل کیږي، ځکه چې فکر کوم چې موقعیت مو تغییر کو. بله، په مخکینی موقعیت کې اوسئ چې اواز مو سم واوریدل شي. بله خیر، دوباره بله تاسو سره تماس ونیسو. متاسفانه ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي. اوس په ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکي زموږ له درنو میلمنو څخه څه پوښتنې لري. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي حاجی ظاهر قدیر او استاد محمد انور سلطانی په ننګرهار ولایت خبري کوو. د ټلیفون شمیرې دي 0909 203 1540 او یا هم 0908 202 1555. مهرباني کوئ ازادي راډیو. مهرباني. متاسفانه چې دوی خبري و نه کړي. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. ازادي راډیو ده خبري وکي. نه دوی دوی هم لکه چې په ټلیفون کې څه ستونزه لرو. خیر سلطانی صاحب ته به ورشو. سلطانی صاحب یو اوریدونکو حسینه وفا وایي په ازادي راډیو په فیسبوک باندې کې لیکلي دي، وایي په ننګرهار کې خصوصا په مرکز جلال آباد ښار کې په ورستیو کې غله پیدا شوي دي او چارواکي ورسره لاس لري. تاسو څه وایئ دوی ته؟ آیا دا ممکنه ده چې غله پیدا شوي وي او بیا چارواکي ورسره لاس ولري؟ او اولن دا خبره تاییدوي چې د غلاو پیښې زیاتې شوي دي په ننګرهار کې؟
جناب چاروان صاحب ننګرهار خو مخکې مې عرض وکړ چې اوږده پوله لري او یو ګڼ مېشته ولایت دی. تاسو مهرباني وکړه چې 1500 کیلومتره مربع د مساحت دی او د میلیون نه اضافه خلک یوازې په ښار کې اوسېږي. پولیس د هرې ولسوالۍ په کچه د سلو نه اضافه پولیس نشته دی. او همدته کمزوری دی. دا یوه اداره مغه د 10 کاله زړه اداره ده، د یوې ولسوالۍ نه بدلېږي بلې ته راځي او دا خپله د دې حکم کوي اهمیت د دې خلکو په واک کې اوسېږي. کاملا دا خو خبره صحیح ده. مشکلات شته دی ولې د دې معنا دا نه ده چې دلته دې په حساب هغه امنیت د دوبۍ غونډې او د بل ځای غونډې موږ ته تعریف شو. دلته ډېرې ستونزې دي. 4 قسمه 5 قسمه حکومت دی. د داعش حکومت دی، د طالبانو حکومت دی، د محلي زورواکو حکومت دی، د دولت خپله کمزوري ده، مکمله کمزوري ده، د چارواکو حکومت دی. د هغې ته په کتو باندې ښار ګڼ نفوسه دی. موږ ته 4 پېښې شته دي او د دغه پېښو مخنیوی د دې اوسني امنیتي حالت ته په کتو باندې دا ناممکنه په دې ده چې پرسونل کم دی، اداره زړه ده او اداره بلس حالت ته قرار ده چې هغه دغه سوالونو ته ځواب وایي. والي صاحب زموږ ډېر شریف سړی دی، ښه سړی دی، معقول سړی دی، خو ولې ښه سړیتوب ادارې د اصلاح لپاره تعریف کېدی نه شي. نو هغه چې دا دومره شي راغلی دی عملي کار غیر د دخېوې د ولسوالۍ او د بېفد ولسوالۍ د ولسوالانو نه تقریر کړي دي. نور چې عملي کار نه دی کړی. هیله من چې موږ ملاقات سره وکړو چې هلته باید اجرات به راشي، تغییر وشي، تبدل وشي، کار اهل کار ته وسپارل شي او دا امنیتي کور باید ترمیم شي. نو دغه مشکلات دي او مختلف حکومتونه دي. دغې ته په کتو باندې د ننګرهار امنیت خفه دی، متاثره دی، ولس په ژړا دی، په خفګان دی. هغه ته نظر کابل ته دې ځای ښه دی ولې نظر امنیت ته قطعا امنیت نه تعریف کېږي. دا مشکلات دي. دغه خور ده خو دغه ورور خبره ده. مشکلات مې منو په کول کې د خاص نیون تر ولسوالۍ پورې یونک ولسوالۍ سرحد نه دي د پاکستان سره مستقیما. دا ټوله د مخې د پاکستان مختارت غوندي ډېره ډېره شروع شوه. نو د عایشه او طالبانو جګړه هم یو بل شخ دی. ولسونه ښار ته راکټه کېږي او د ښار هغه امنیتي پرسنل هغومره قوي نه دی ننګرهار مفاندزه باندې چې د امنیه قومندانۍ د هغه په قابو کې راولي. که څه هم د امنیت ملي او د استخباراتو مشرانو په ننګرهار کې تېر قریقه یې داعش مشران یا وظفل ول خو دا د دې معنا نه لري چې ساحه ډېره پراخه ده. ټول د ولسونو او کارپوخت حکومت کمزوری دی. نو د هغې ته په کتو باندې څه چې دغه خور وایي دغه حقیقت نه لرې نه دي. هلته باید یو جدي بدلون ته، تغییر ته او جدي سیاست ته باید توجه وشي. ننګرهار عینن پروره خلک دي، معقول خلک دي، شریف خلک دي، ولې د مختلفو حکومتونو د خلاف وجه باندې دغه مشکل ژوندی دی او ناامنۍ حاکم دي.
بله ډېره زیاته مننه. نظرګل د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي زما پوښتنه دا ده چې په شینوارو کې د طالبانو او داعش ترمنځ یوه میاشت راهیسې جنګ روان دی خو حکومت بیخي پوښتنه نه کوي. په دې جنګونو کې زیات ملکي کسان وژل شوي دي. حاجي صاحب ظاهر قدیر، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ کله چې د دوو ډلو ترمنځ جنګ رواني، حکومت واقعا همداسې بې تفاوته دی او تاسو هم د حکومت د دې بې تفاوتۍ ملاتړ کوئ او کنه فکر کوئ چې باید د ملکي خلکو د وژل کېدو په خاطر په دغو جګړو کې مداخله وکړي؟
زه د کوم خور او کوم سلطانی صاحب ناز ده د دوی نظریات زه کاملا تاییدوم. زه راځم خو تحلیلونه جدا دي. اول قدم کې چې کله د ریاست جمهوري انتخابات کېدل موږ ټولو د همدغه حکومت له درسه او د همدې ټیم له درسه خلکو ته ډېرې قوي او کلکې وعدې ورکړلې، ځکه چې د پاسه نه همدا ورکېدل چې زموږ آینده پالیسي به همدا شی وي. متاسفانه او پالیسي تاسو ته معلومه ده چې بدلون و مثبت بدلون، متاسفانه هغه بدلون هېڅ په ادارو کې نه ښکارېږي او ټوله اداره اکثره سرپرسته ده او هر یو داسې فکر کوي چې زما دوه ورځې یا درې ورځې دي، نو مسؤلیت احساس نشته. دی یو بخش یې دا دی. بل قرار د معلوماتو د اورېدو نه هم چې مرکزي حکومت دې ته خوشحاله دی چې وروره دواړه طرف ته مخالفین دي، که طالب دی که داعش دی، خپل منځ کې نښتې دي. فایده یې دا کاملا غلطه خبره ده که حکومت په دې فکر وي، په دې باور وي. دا د حکومت د ضعف نقطه ده، خلکو ته رسیدګي نشي کولی. عوام خلک ټول اوس تاسو باور وکړي شینوارو کې، په خوږیانو کې، همداراز په حصارک کې، همداراز د ننګرهار په نورو مختلفو ولسوالیو کې خلک د اور په لمبو کې سوزېږي. تېره شپه اوس تاسو زه معلومات وکړئ د ننګرهار په آس کمینه کې په کسونو کې دوه بجې جنګ شروع شوی و. دغه نیم ساعت مې معلومات نه لرم، خو تر نیم ساعت مخکې پورې دې دوام درلودلو. او دلته دوه بحثه دي. یو بحث زموږ د سرې میاشتې چې سروې کړې ده کورن سره ودان، دې نه دې ته کور ودانۍ وایو. دوی اوسه پورې 1023 کورنۍ ښودلي دي چې دا ماجرې شوي دي او مختلف دویم ته راغلي. خو زما په فکر سره دا ارقام هم دقیق نه دي، ځکه چې بعض خلک ورور د کاکا زوی کره تللي، بعضې د ماما زوی کره تللي دي، او دا هغوی دقیقه سروې نه ده شوې. خو بیا هم سرې میاشتې یو اندازه خپله سروې دقیقه کړې ده. او د حکومت لوی ظوف دا دی، حکومت په دې فکر ده چې ولا دواړه زما دښمنان دي او فایده به ما ته رسېږي، خپل منځ کې نښتې دي. دا فکر د حکومت کاملا غلط دی، کاملا منفي دی، که هر څوک په دې فکر وي. او دلته یو تشکیلاتي نظام دی، لکه مخکې چې سلطاني صاحب ورته اشاره وکړله، زموږ امنیتي تشکیلات کاملا کم دي او کم نه بغیر د یو بل سره هماهنګي سره هم نه لري. او ولس هېڅ حکومت رسېدګي نه شي کولی. او ما په حتی دا یو ډېره لویه غټه ستونزه ده چې د مثال په ډول یو ساحې ته حکومت رسېدګي نه شي کولی. دښمن هلته ډېر په اسانۍ رسېدګي کوي. دښمن ځي د یو چا کره شپې شپم کوي، چین ته نه خوري، ډوډین ته نه خوري. خلاص سبا ته که هغه سړی ښار ته راغی، دلته حکومت سره دا راپور هغه په ښار کې نیسي، په کوټه کې اچوي چې تاسې زما پلار هم چای ورکوي، زما پلار هم ډوډۍ ورکوي. ته زما دفاع نشي کولی، ما ساتلی نشي، ته زما دفاع ته په کال کې نشي رسېدلی. هغه زما مرګ ته په یو دقیقه رسېږي. حکومت دې باید په دې خبره پوه شي چې یو خوانه دښمن ځوروي، بلې خوانه حکومت ځوروي. حکومت دې هغه وخت کې ځورول وکړي چې رسېدګي ورته کولی وشي، امنیتي تامینولی وشي، پخښنه کولی وشي. که هغه وخت کې بیا څوک دا سهوه یا دا غلطي کوي، بیا هغه مجرم دی. په داسې وخت کې هغه سړی مجرم نه دی، هغه مظلوم دی. زه ځم ته ډبجي کوم، حکومت راځي حکومت هم تینه ډبجی گئی، داعش راځي داعش هم تینه ډبجی گئی، طالب راځي طالب هم تینه ډبجی گئی. نو دا بیچاره ولس آخر چیرته لاړ شي؟ مونږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه دا ده، مونږ دا فشاري نه اورېدا چې وروره زر تر زره په ادارې کې بدلون راوړئ. دغه پخواني چې بیخي ټیکې راوړي دي، اجارې راوړي، دغه ادارې بیخي په ټیکاو کې اجاره دي، باید د دې نه راوباسي. د ولس اصلي بچو په چې هغه مستحق دي او اهل کار دي، هغوی ته وسپارل شي ورځای. مګر متاسفانه چې لا اوسه پورې په دې کې کوم مثبت اجراءات نه ده شوی. دغه لارې دغه خبرې دي چې دا خپل د حکومت او د ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او دښمن ته قوت وربخي او دښمن نور هم تشویق کوي.
ډېر زیاته مننه حاجي صاحب ظاهر قدیر. شغله سلطانی زمونږ یو اوریدونکو فیض الله شینواری لیکلی دی، وای د ننګرهار د شینوارو ټولو ولسوالیو امنیتي وضعیت په اوسنی وخت کې دومره خراب دی چې په ټولو عمر کې دومره نو خراب شوی. وای داعش لخوا د خلکو کورونه وسوځول شول، څاروي حلال شول، خلک په یو بل نامه ووژل شول، شکنجه شول او اکثره خلک مهاجر شول، خصوصا د چین ولسوالۍ نه. تاسو په دې اړه مخکې نظر څرګند کړئ چې په دغه ولسوالیو کې دا وضعیت دی، تاسو دا خبره تایید کړه. خو یو بل اوریدونکي نصرت الله پښتون بیا لیکلی دی، وایي زما پوښتنه دا ده چې داعش په ننګرهار کې آیا هماغه پخواني طالبان دي او کنه دا خلک له نورو هیوادونو خصوصا له عراق نه راغلي دي؟ ستاسو معلومات څه دي؟ جناب فاروان صاحب، زمونږ داعش
د عراق او د سوریې داعش نه دی، هغه سلفیان دي او
د دې وطن خلک په سولې کې څوونه وي چې سره د حنفي مذهب ویاړ لري. دا هغه طالبان دي چې د پاکستان د ولکې او د کنټرول نه وتلي دي. نو او دلته یو بل حلقات دي چې هغه د داعش دپاره د طالبان دپاره د فشار یو وسیله ده چې ټو طالبان مذاکرې مېز ته را برابر کړي. دا هغه په هغه داعش نه ده چې هغه د نړیواله څېره اوسېږي او یا د عراق او د شام نه راغلي اوسېږي. دا خپله محلي خلک دي سمبلېږي او دغه ته جګړه کوي. خو د دې جګړه د طالبانو سره په قدرت او په قوت او په دغه ده. زه د حکومت ته په دې باندې خفه حکومت ولې سیل کوي؟ حکومت دې باید خپل معقول سیاست وکړي چې ډاکټر اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله چې د افغانستان خصوصا د ننګرهار د شینوارو شپږ ولسوالۍ دي، مړني خلک دي، بادر خلک دي، د اور په لمبو کې سپاره دي، د بارود بوجۍ باندې ناست دي، هغې باید مدیریت وکړي، کنټرول وکړي، اوپراتیو کار وکړي، خلکو اداره وکړي، د دې لپاره تدبیر دې ونیسي. دا مشخص ګروپونه دي، قرارګاوې معلومې دي، خیمې معلومې دي او اشخاص او افراد معلوم دي. دا باید د یوې لیوا په دغه باندې په عملیاتو باندې دا تصفیه کېږي او که دا ونیشي دا میدان را پراخېږي، پکې کور ته راځي، جلال آباد ته راځي او کابل ته بیا روانېږي. دا د حکومت کمزوري، عدم سوق اداره، د ادارو په مابین کې عدم هماهنګي او د حکومت خپل منطق خپل ځان باندې مصرفېدل
د شنوار او د آزاد او د آزاد پایڅه ده. ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوریز مشت دي خبرونه ملمانه دي. حاجی ظاهر قدیر او استاد محمد انور سلطانی په ننګرهار خبرې کول. لنډي خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې لانو او کولای شي چې موږ له درنو ملمنو څخه په مستقیم ډول د ټلیفون لارې پوښتنه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي، د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دول شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام لوو بجو وروسته د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه اورید شي. اوس هم په 0900 293 1540 او یا هم 0900 822 255 ټلیفون راوکه د ننګرهار په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه حاجی صاحب ظاهر قدیر او استاد محمد انور سلطانی څخه پوښتنی وکي. اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
السلام علیکم حاضرین رادیو اوریدونکو او کارکونکو، همدارنګه ګرانو ملمنو ته سلامونه ونی.
سلامت اوسئ. ګور رمضان مهرباني.
فضل ردی همت کما د هلمند ولایت نه سره تماس
کړئ. مهرباني همت صاحب.
درنو مېرمنو ته بیا سلامونه وایم، خصوصا زما پوښتنه دې ظاهر قدیر نه استاد مېلمه دی. زه خپله ننګرهار کې یو محصل یم او هلته د حکومتي پوهنځي محصل یم. یو کال مو تېر کړی تقریبا. هلته که وګورو دغه جنګ چې روان دی په ولسوالیو کې یا مرکز کې، کومې چاودنې کېږي، کوم حالت روان دی، دغه خپل دغه کړیو دی لاسه دوی چې اوس تاسو دلته مېلمانه کړي دي او دوی دا خبرې کوي، یا څه خبره ده وایي. لیکل ډېر دي کتابونه ډس کې خو عمل په کار دی. دا چې اوس دوی دا خبرې کوي، دا خلک چې دا څوک دي او څوک دي، دا خپل هم دا خلک دي چې دا جنګ را وړی دی او په هر ولایت کې شته دي دا خلک او غواړي خپل شخصیت خوندي کړي. د دې په اساس باندې چې جنگ جوړي او د دې شخصیت خوندي او د دې فکر دی چې د ملت په غم کې وای دغه جګړه دوی ختمولای شي. خپل هم دغه کړی دی چې جنگ
راوړی. ډیره زیاته مننه. بس همدومره کافی ده، ځکه چې اوریدونکو زیات لرو، ملمانه هم باید خبري وکړي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوي، لکم ځای خبري کوي.
تاسو اوریدونکو ټول ته سلامونه، سلامات وړاندې کوم. که خان سردار صبر کوم، د دې ډېر شخصي معلومات په کار ده.
بلې، تاسو خبره سمه وانه اوریدل شو. متاسفانه ستاسی آواز شمیره غواړی. خیر، بل اوریدونکو خیلی روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
سلام سلامونه اونی که اسم فروان تاسو ته تاسو درنو میلمانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کومه
سلام
نیازی مال فروان تاسو سره تلیفون پاډی کړم
مهرباني کوئ نیازی صاحب
فروان صاحب تاسو مننه او تاسو درنو میلمانو نه زه یو پښتنه لارم او خپل تفسیر او نظر مته لريم
ډیره مننه
په دې ورستیو کې د ننګرهار د امنیتي وضع ډیره ورانسوي متاسفانه زه ایما نظر داده چې په ننګرهار کې چې هغه کسان دي چې په چارواکي کسان دي او حکومت کې دي او د ننګرهار خپل محلي حکومت تشکیل
متاسفانه نیازی صاحب لکه چې ټلیفون مقطع شو موقعیت متغیر کو لکه چې خیر مننه له تاسو بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو آزادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خاله خیرات اوسه
سلامت اوسئ له کوم زینه خبرې کوي
غزنی ولایت ګیرو له سوالی چې د مسافر رسول مولوی حبیب الرحمن خبرې کوم دلته یو تعداد طالبان ډیر طالبان لدې جا چې د ننګرهار ولایت تولانو د کومک لپاره ټول دای سره چې څنګه کوي هغه په سوال کوسته د حکومت د میلمنو چې د حکومت څنګه چې د دغه خلکو غمو او فرولې جا د طالبان ورته بیا دغه خلکو غمو پرې او هغه خلک ډیر کومک چې خوشاله دي مخکې د دې ورې نشي ښکاله له هغه خلکو چې اخلاص
صحیح مننه چې ټلیفون مو کو بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
سلام علیکم سروان صاحب اول تاسو سلام او ورسته بیا تاسو میلمنو ته چې کوم طرا وشته دي
سلام
علیکم دا سلام ز داوود وفا طوفان نیژن د فرا ولایت د بلبل کورسوالی نه
مهرباني کوئ
ما سوال د ګران میلمنو څخه دا دی چې په ننګرهار کې کوم ورسوالی دي چې په مابین کې د امارات او دغه د داعش مابین کې جګړه روانه ده اما په دې کې کامیاب کوم خو د تاسو په نظر او کوم تاسو سمسوات ویل دي او بل دغه د داعش پر برابر کې تاسو وایئ چې موږ د داعش په مقابل کې جنگیږو اما دا تاسو کار ولې نه معلومیږي موږ کوم د مطبوعاتو د خوا څخه شي نه دی اوریدل چې اوس نو حکومت د داعش پر برابر باندې د پرمختګ کړی دی یا کوم ولسوالي نیولې دي یا یو نتیجه معلومه ده
بل البته یو دوه مشران خو وژل شوي دي او د حکومت لخوا وژل شوي دي په هر حال بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام
مننه خوښه سروان صاحب تاسو کبیر صاحب السلام علیکم زه منګرای ولا ته تاسو غوړې ته خبرې کوم
مهرباني
منګرای دې مننه لیست خراب شوه دې خراب شوه دې حتی هو سم د په کار کې منګرای په هڅه مې بل غاړي کې د دایښ او طالبان ترمن جګړه تقریبا د سار د وو بچي شوه دا اوسه پورې روانه ده موږ حکومت بیا دې کوم ولا کړه دا په خپل مو سره دونه کې ډوب دي او د عوامو د هغه نه هیڅ حواله خبر نه دي دا اوس موږ خلک ټول وتی د حکومت له سره ته هیڅ موجودیت نه لري حتی ټول کسان دي چې ټول کارګر او د کارو خلک وجود لري وایي حکومت بیا دې تصمیم نه لري
صحیح ډیر مننه سلامت اوسې پم دې ما باندې زموږ ملمنو مخې خبري وکړې او د دواړو انتقاد او چې حکومت ولې اقدام نه کوي پر حال حاجی صاحب زهر قدیر تاسو مخکې ول د اصلاحات یادونه وکړه چې وویل چې حکومت وعده کړی و چې اصلاحات به راولي تغیرات به راولي والیان نو نور چارواکي سرپرستان دي لیکن ننګرهار یو لوغ ولایتونو څخه دی له محدودو چې والی ورته ټاکل شوی دی والی سرپرست نه دی او مخکې شاغلی سلطانی شرم وکړه چې څو ولسوالان هم تغیر کړی دي له دې سره سره په ننګرهار کې هیڅ تغیر نه دی راغلی تاسو دي نوی والی له اجراتو راضی نه یاست
ګوري اول خو هغه دوستانو چې کوم تماسونه نیولي وو هغه ته خپل سلامونه وړاندې کوم بعد لاغه نه یوازې زموږ مشکل په والی باندې نه حلېږي ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې ننګرهار یا مشرقي ولایات او جغرافیایي لحاظ باندې دا ډېر یو ستراتیژیکه نقطه ده دلته یوازې د والی په بدلون او پاتې شل پاتې ویلو ولسوالان بدل شوي نه دي هغه پخوانۍ چې کومه منظوري په کومه ولسوالۍ درلودلې هغه بیر په هغه خپلو ولسوالۍ ته تولېږل چې په دې ولسوالۍ دا په ډاډ سره درته دلته وایم چې موږ د ننګرهار په ولایت کې تاسو کې 22 ولسوالۍ لرو خو باور په خدای وکړي درې ولسوالان لرو چې هغه کار کوي یا کار کولای شي خو دا هغه په کار مخه هم نیول کیږي او هغه ته زمينه نه مساعدېږي بل مهمه خبره دا ده چې تاسو دغه سلطنت سره په پښتنو کې چې داعش د سوریې او د عراق داعش دکد نور دي زه کاملا د سلطنت سره خبرې سره موافقه لرم
بله صاحب
کله چې یو ملک امنیت غواخ سره مختیار خبره ز کاملا دومه ستدي چې سدي ډیره کمه ده ز خپل مستقیما چون افغان ما دا زما مسؤلیت ده خپل خبره باید وکړم
بله
هم پکې ډېر قوي رول لري پاکستان پکې ډېر قوي رول لري یو ورځ درته تور بیرغ لاس کې درکوي یو ورځ درته سپین بیرغ لاس کې درکوي او په دې کې زموږ حکومت ولې امنیت نشي تامینولی زموږ حکومت کې فعلاً هغه درفیت نشته دی او یوه خبره بله هم باید ټول ولس دا خبره واوري چې دغه راتلونکي شپه دوه میاشتې چې دي دا ډېرې اساسي دي که بین المللي پالیسۍ ته ګور شو که داخلي پالیسۍ ته ګورې اقتصادي بحران سره به مخ کېږو امنیتي ستونزې به نورې زیاتېږي د خویندو ونډه به په دغه کې د بد امنیتۍ له کبله کمېږي مافیا به رشد کوي دا تحلیل به د شپږو میاشتو لرې پرتې سیمې به د حکومت د ولقې نه وځي او د مخالفینو په ولقو کې به داخلېږي مګر متاسفانه چې دې ته حکومت چې اوس موږ ګورو هېڅ ګونه داسې آمدګي نه لري چې دې ته یو آمدګي ولري او د دې مخنیوی وکړي مخکې تاسو وچین ته اشاره وکړله ګوري دویم وار باندې چې کله داعش اچین ته راغی نو بېخي قتل عام سره شروع کړل خو مګر کله که حکومت ته ځي د حکومت نه پوښتنه کوي حکومت تاته وایي چې خیر خیریت به هېڅ خبره نشته ده او دغه کوم تغییر او تبدیل چې پر راغلی دی په دې باندې د ننګرهار درد نه دوا کېږي یو والي صاحب صحیح ده دلته ډېرې قوي کړی دي دلته ډېرې قوي ادارې دي چې هغوی اوس پورې حاکمیت لري حتی د اندوی ته خپله په حکومت کې ناست دي او عین زمان کې د حکومت پر ضد او د حکومت په مخالفت حکومت هم په خپل ځای پرېږده د ولس په ضد باندې ولس ته توکې جوړول ولس بې ځایه ځورول فساد اوج ته رسېدلی دی امنیت نشته دی
حاجي صاحب قدر په فساد باندې به هم خبرې وکړو تاسو مخکې وویل چې دا پاکستان ته ګوته ونیوله چې کله افغانانو ته سپین بیرغ په لاس ورکړي کله تور بیرغ په لاس ورکړي هر رقم چې غواړي هماغه رقم یې بدلوي را بدلوي یعنی په دې کې په خپله د خلکو مشکل نه دی ولې د هر چا په خبره غولېږي ولې دوی په خپله دا فکر نه کوي تاسو هم وایئ چې دا افغانان دي پردي خلک نه دي نو اصلي تقصیر د خلکو هم دی
تاسو خبره زه کاملا منم داس اوسنۍ یا نننۍ یا پرونۍ موضوع نه ده دې کې که درته ووایم که قرن شل کالو ته یا پنځه ویشت کالو ته واړی دې کې قرنونه واوښتل چې د هغوی خلکو لاس پکې ډېر اوږد دی حکومت رسېدګي نشي کولی او یوې نقطې ته متوجه اوسېږئ بدلونونه د هغه وخت نه راغلل کله چې امریکایي قوتونه ووتل کم شول د افغانستان نه بین المللي ټولنه کمه شوله هماغه رقم د امکانات هم کم شول نظامي قوت هم کم شول او په عین زمان کې د چین مرسته د پاکستان سره او په عین زمان کې د امریکې هغه بندښتونه چې په ایران باندې وو په اتومي ډول هغه لرې کول او د میاشتو ایران ته یو سلو شپږ ویشت یا یو سلو شپږ ویشت میلیارده ډالرو عواید زیاتېدل دا خپل او د چین او د روس هم د روس هم خوځېدل دا خپله په منطقې باندې پخوا وخت کې امریکایانو دا کار کړی یو وار افغانان په ځای پرېښي وو نن بیا په ځای پرېښودل بېرته د دښمن او هغه دښمن چې هغه د دې ملک ازلي دښمن دی د هغه په لمن کې وغورځوله او د دې په مقابل کې حکومت ډېر ضعیف د اجراات نشته دي او دا یو واضح خبر ده دا خبره موږ نشو کولی چې ولې خلک خپل فکر خلک واله خلک که فکر کوي هغه شر نه بنه وسي خلک چې دا وکړي شر بنه وسي حکومت دفاع به ورشي ورسېدلی نه د ماشوم ژوند خوندي دی نه د خور ژوند خوندي دی نه د عالم ژوند خوندي دی نه د عام وګړي ژوند خوندي دی نه د محصل ژوند خوندي دی نه د شاګرد ژوند خوندي دی دغه ټول د حکومت مسؤلیتونه دي د اجرایوي بخش چې دغه دندې باید سر ته ورسوي خو چې کله دوی سر ته نه شي رسولی واضح خبره ده د مخالفینو لاس اوږدېږي ده کې ورستن درکې کوي هغه وخت کې ولس ټول ډایاک شوی دی ولس ټول ډي ډي آر شوی دی دوی خصوص دغه زموږ او ستاسو سیمې پښتني سیمې که لوی کندهار دی که لوی مشرقي دی که لویه پکتیا ده دلته اوس خلکو سره هغه مخ پخوا وختونه د کور کې یو میل دوه میله سلاحه ورته وله خپل د ځان د دفاع لپاره هغه هم ډایاک او ډي ډي آر ته نه واوښتل اوس هم که بعضو خلکو سره یې چاپه پرې غورځېږي په لرو پرتو سیمو کې هغه اسلحې ته نه راغونډېږي هغه سره نه شي کولی چې خپل د ځان نه دفاع وکړي هغه بېچاره مجبوره ده چې خپله تسلیمي ورکړي
بله صاحب ډېر زیات مننه سلطانی صاحب یو اوریدونکي وویل چې له غزنی څخه ټلیفون کړی وایي له غزنی څخه اکثره طالبان تللي دي ننګرهار ته چې د داعش په ضد طالبانو په ملاتړ کې جنگ وکړي او یو بل اوریدونکي له فرات څخه پوښتنه دا درلوده چې په ننګرهار کې چې د دغو دوو ډلو ترمنځ جنگ دی کومه ډله زورووره ده کومه کمزورې ده
جناب سروان صاحب
پور دنگرار دوی ولسوالی دی دیوی ولسوالی قرارگاہ و مرکز دیوی کاری فلسطین را دا حکومت پکتے او پا اول اسپیو کی دائش قویشو دا پچیرگاہ میرا شروع کرا دا دغا پور دا بطیکوٹا پوری تستے وکلا دوسر دی بغزن را نا تا دا دائش دا کمزوری بانی بشار را را دا دائش وستینا پا کمزوری موقع کدے او دا دی مانان لگی چی تا از دیو دا غوزور دی کم شوی وستی کدے کم پا مستقیم دول بانی خط ناپل او تنزولی دی پیسے وہ تور کول تھی کہ سلا ور کول تھی کہ وہ دینات ور کول تھی کہ حضور اشتہ دے وہ دے پیر اندر پارا دے طالبان قوت سے اول اثر نظر دائش تھا لیو لا فر مخ کی دائش میں تم رو مند
لسب دے دے سات من نو اس پہ بیا ہم اوردن کو تنو بات ور کو چھ دے ٹیلی فون لاری زمج ل درنو مل منو حاجی صاحب ظاہر قدیر او استاد محمد انور سلطانی سخه د ننګر هار پاړه پښتونی وکی 0909923540 تاو یا هم 0908225550 مش دے ٹیلی فون شمیری دی مہربانی کوی آزادی رادیو مہربانی کوی صاحب
سلام را وشت رامات استاد در رادیو ټول کارکون او محترم ملګرو ته وړاندې کوم
سلام
پښتنه د محترم اجي صاحب کډیر څخه ده چې ای نن په ټول افغانستان کې دوی ولسوالۍ په ننګرهار کې د داعش د ګواښ سره مخ دي نن یې دولت غم نه خوري ای ته وا سبا که دا داعش دا لکه طالبان باندې پوسې شي ته افغانستان ته به یو سرخوږی نه کې جوړ لکه نن ورځ طالبان دي بس وسلام ده
صحیح ډېر مننه سلامت اوسې بل اوریدونکو خلې روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده مهرباني کوئ صاحب بله صاحب خیر بل اوریدونکو ته په نوبت ورکو دوی لکه چې आवाज نه اوریدو آزادی رادیو ده ولایت په ولایت پروګرام مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مړې محترم سروان صاحب السلام علیکم دا آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته استاد زوال
مهرباني سلامت اوسې
او خصوصا حاجی صاحب ظاهر قدیر ته او ډیر خوشاله یم چې نن د سر روښمه قاری صاحب پښتون یم
مهرباني قاری صاحب
اول خو د موخه څخه پیښه پاتې سروان صاحب او تاسو ډاکټر مړ چې نو سره کړی ته شو ډاکټر جو
سلامت اوسې مننه
او بلی او او یو پښتنه حاجی صاحب قدیر څخه دغه د چی دلته په شمال کې د اخیزي شمردمی ستا او دلته د ملیشو ملیشو زازی خبرې هم کیږي البته په ننګرهار کې د اخیزي شمردمی څنګه دی او د څنګه څوره یې مایه جنې کوي او کوم شخصي پوښتنه ده څه وکړ دای څومره ده ملیشو ملیشو زازی طرفدار دی دلته په شمال کې خدا خبرې ستا او کان د ملیشو زازی خبرو موږ په خلاف قومونه باندې سخت تاثیر هم کړی دی او دغه پوښتنه نه ده چې په کندهار په ننګرهار کې دغه سم مسله څنګه ده په ننګرهار کوم غاشبین څه کنه څو کسته دولت په دې څه کې څه کړی دغه دوی پښتنې دې
ډیر مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې بل اوریدون خل روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده مهرباني کوئ صاحب خبرې
وکړه تاسو غذران محترم ملمنو ته او درنو او رسونکو ته سلامونه احتراماتونه کوي
سلامت اوسې مهرباني کوئ
عملیت یوازې د ننګرهار نه بلکې ټول افغانستان دی ننګرهار تکلیف هم د افغانانو تکلیف دی او د ټول افغانستان تکلیف د افغانانو تکلیف دی زه د کثیر صاحب سره بېخي موافق یم په دې خبرو کې چې د افغانانو خپله د مشکل افغانانو خپله جوړ کړي دي موږ ته پنجابیان نه دي راغلي په پنجابۍ کې راوړي مو افغاني راغلي روسان هم افغانانو راوستل نو په کار ده چې موږ افغانان لاس سره یو کړو د افغانستان دفاع دا زموږ کور دی خو کور نه چې دفاع نشي کولای دان دیره د تاسو د خبره ده دیره د تاسو خبره ده اوس مخکې رئیس دولت دلته په کابل کې یو عمل د منځلو ورکولو باید په کار کې د کارخانه مې د جبران ورکړ حساب یې په یو کارخانه باندې دلته راوړي موږ ورته تایید کړی جوړ وره پاکستان هم ورته ورته تایید راځي چې باندې وزیر کې چې مات فارسی په پاکستان پاکستان کې به هر کله باندې دا د خدمات زموږ تصور ولې په کار کې موږ افغانان خپل افغانستان په خپل جوړ کړو
بله شپ سلامت حسین مننه کوردی ودان یو اوریدور کې بل هم اخلو بیا ورته ملمنو ته مهرباني کوئ سه بله سه مهرباني کوئ
زم محمد حسن خلی د کابل د خیر خانی څخه خبرې کوم
مهرباني کوئ حسن خلی سه
زما نو کداو په چارواکي باندې بل خصوص زمونږ د ملت فکرانو باندې چې هغوی ته ملت رای ورکړه هغوی باندې اعتماد وکړه خو دوی د حکومت وصبر داریخ نه ده کړی همدوی راپاڅېږي دوی حکومت ته ملت باندې تحمیلوي دوی د حکومت تمثیل کوي حکومت ته کمپاین کوي بله چې کله همدا حکومت کامیاب شي بیا دوی ورسره په منافیو باندې ورهلېږي او بیا د همدې حکومت باندې نیوکه کوي حاجي ظاهر قدیر خپله ونډې وهلې هم رئیس اشرف غني ته منډه وهلې هغې ته کمپاین وکړه کله چې هغه چوکۍ ته ورسو وزاره پاځېږي د هغې مخالفت کې هغې نیوکه کوي نو زما په نظر اساسي مشکل دا دی چې د دولت کې فساد دی د دولت نه ونیسان تر پارلمانه پورې ان تر وکیلانو پورې حتی خارجیان چې کوم زمونږ په دولت کښې دي هغه هم مخلص نه دي دا چې د کوم ځای پیدا شو امریکا مخالف ده پاکستان مخالف دی دولت یې مخالف دی خو بیا هم داعش دومره قوي کېږي چې دولت ته هم ماتې ورکوي طالبانو ته هم ماتې ورکوي د دې څرګندوی ده چې اساسي فساد دی زمونږ په وکیلانو کښې هم فساد دی زمونږ په دولت کښې هم فساد دی او په ټولو ارګانونو کښې فساد دی تر څو چې فساد له منځه نه تللی ته امن نه شي را تللی دلته دا بیا عدالتي له منځه نه شي تللی نو دغه زمونږ وکیلان دی د زمونږ غږ
صحیح شو حسن خیلی صاحب ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندویو اوس به ورشو مېلمنو ته اول هم حاجي صاحب قدیر که تاسو مهرباني وکړئ لومړني اورېدونکي قاري صاحب پښتون هم له تاسو څخه پوښتنه درلوده انشاءالله چې په یاد مو ده د ملیشه جوړولو په ارتباط تاسو مخکې ویل چې په ننګرهار کې ټوله خلک ډیډیار شوي دي وسلې نه لري آیا تاسې لکه څنګه چې دوی ویل په شمال کې همدغسې یو بهیر پیل شوی دی په ننګرهار کې د داسې یو بهیر طرفدار یاست
ګورئ اول قدم کښې خو کوم ورونو چې اړیکې نیولې وې ټولو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم په دویم قدم کښې راځو د سوال ځواب ته زه هېڅکله د ملیشو طرفدار نه ومه او نه یمه خو وخت او وضعیت به په نظر کښې نیسو دا ګورئ ننګرهار چې ده د کابل کلي ده د کابل دروازه ده که د کابل دروازه ناامنه وي نو تاسو په دې باور ولرئ چې ټول افغانستان ورسره ناامنه کېږي حتی د دې تاثیرات په لویه پکتیا هم غورځېږي لویه پکتیا خپله هم د پاکستان سره سرحدات لري حتی د دې تاثیرات په لوی قندار غورځېږي چې خپله هم د پاکستان سره سرحدات او د نور ایران سره هم سرحدات لري او بیا په ټولو کښې د دې تاثیرات اتومات په شمال باندې هم غورځېږي چې هغه هم د افغانستان برخه ده موږ یې د افغانستان نه جدا نه ګڼو او بله دا ورور دغه وکړله اشاره وکړله چې دغه دی دوی حکومت سره منډې بالکل موږ د حکومت سره منډې والې وو اوس هم د حکومت په ټیم کښې یو هېڅکله د ټیم نه انکار نه کوو خو کله که ټیم په خپل پروګرامونو کښې یا په خپل کارونو کښې موافق روان نه وي نو دا زمونږ مسؤلیت او زمونږ وظیفه ده چې هغه کومه چې ګوتڅنډنه کېږي هغه باید وکړو ورته او پاتې شل ورور اشاره وکړه په امتیازاتو موږ هېڅکله په امتیازاتو نه یو ورسره جنګېدلي موږ خالي بدلون وکړو رئیس صاحب جمهور چې ډاکتر صاحب اشرف غني دی هغه مو ریاست جمهوري ته د ولس په رایو باندې ور داخل کړلو بېرته چې د دوی تر منځ اوس په خپله پنځوس کښې جنګ ده هغه زمونږ ګناه یا زمونږ مسؤلیت نه دی دې کښې شک نه شته دی چې انسانان یو انسانان مساوي کېږي انسانان نه اشتباهات کېږي موږ د بزرګۍ دعوه نه کوو موږ نه مساو کېږي ساوی به رانه کېږي اشتباهات به رانه کېږي خو خدای د داسې ساو او داسې اشتباه زمونږ نه نهي چې هغه فرض کړه ولس په هغې باندې وځوري ولس هغې باندې وکړېږي دا یو بخش بل بخش چې ورور اشاره وکړله چې ننګرهار کښې څومره ولسوالۍ به د داعش د فشار لاندې یا د طالبانو د فشار لاندې وي وروره واقعیت خبره دا ده چې شینوار خو ټول همدا اوس د داعش او د طالبانو د فشار لاندې دی خوږیاڼي همداسې د داعش او د طالبانو د فشار لاندې دی انسارک ولسوالۍ انسارک غلجي خپله د داعش او د طالبانو د فشار لاندې دی ته فکر وکړه چې د دښمن تشکیل د دولس سوه دیارلس سوه نیم زر د ولسوالۍ کښې وي استاد محمد تشکیل سل یا یو سلو شل کسان وي چې هغې کښې ډېر څلوېښت پکښې معمورین وي نو څومره چکریار ولسوالۍ وګورئ دا ټولې د ګواښ سره مخ دي او د حکومت حرکات زه په دې ټولو ورونو ته وایم چې دغه خبرې چې زه کومې کومه دا هغه خبرې دي چې دلته ناست یو ولس هم ګورو امنیت هم ګورو د ولس ځورېدل هم ګورو د ولس دربدري هم ګورو د چې رایه مو درکړل استازي مو د مدو کړل استاد څه کړل موږ خو قانون جوړوو یو غږ په اجرایه قوې باندې کوو چې خپله اجرایوي صلاحیت نه لرو چې موږ اجرایوي اقدامات وکړو نور موږ حکومت دې ته متوجه کوو اوس چې دا تاسو سره زمونږ مرکم روانه ده دا کوم د عقدې یا د بحث یا د کینې خبره نه ده دا حکومت دې ته متوجه کوو چې د ولس ستونزو ته متوجه شي نو همدغه رقم باید دوی ته ډېره زر او دقیقه توجه وشي د مشرقي امنیت ته یوازې د ننګرهار امنیت ته نه ځکه چې دا منفي تاثیرات د افغانستان په نورو نقاطو باندې لري
بله صاحب ډېر زیات مننه. سلطانی صاحب یو اوریدون کې وویل چې وای مشکلات په تر هغه وی چې تر څو فساد نه وي ختم شوی د ټول ادارې په فساد ککړی وو بللې. آیا په ننګرهار کې د نوی والی له راتک سره د نوی حکومت له جوړېدو سره د فساد په مخنیوي کې کوم ګام پورته شوی دی، چې اقدامات شوي دي، څه ناڅه کم شوی دی؟
فاروان که تر دې دا پوری والی صاحب د فساد په وړاندې هیڅ جرات نه دی کړی، ځکه کابل کې رئیس جمهور نه دی کړی. نو په د فساد په خپل ځای پات دی د کرنې د حکومت نه اوس فساد لاسچنده شوی دی. د فساد جرړې په دې نظام کې پرتې دي، دغه نظام دی چې فساد دی چې نظام یې خراب کړ. دغه فساد دی چې تعلیم ته زمینه برابره کړه، دغه فساد دی چې داعش ته زمینه برابره کړه، دغه فساد دی چې لاقانونۍ ته زمینه برابره کړه، دغه فساد دی چې ملک کې امنیت ورک شو، دغه فساد دی چې کار اهل کار ته نه سپارل کېږي. نو فساد په خپل زور پاتې دی، په هر ډګر کې پاتې دی. د فساد پهی چې اخر څنډې ایسته دی، د جوماتونو د د میرابونو نه خلکو غلاګانې وکړې، عام فساد کو پرېږده، ځمکه خو هغه کو پرېږده او رشوت کو پرېږده. فساد په خپل زور باندې پاتې دی. اوس په دې حکومت د فساد پاتلا د ادارې د سمون پاتلا باندې دامن دراوسونو پاتلا باندې تاسو تر ښکته پورې کوم جدي اقدام نه دی کړی. همدغه وجه ده چې تاسو د ځمکې او اسمان په مابین کې دوړن ولاړ دی او دا خپله د بربادۍ لپاره یو حرکت دی.
بله صاحب، یو اوریدونکي رحمت الله رحمت لیکلی دی، وایي موږ د مولوي خالص د فامیلی اوسیدونکي یو، په ورځ کې یو ساعت برق لرو. او عبدالخالق د افغانبیسیم د څه سوه اتل شمیرې له لارې لیکلي دي، وایي په ننګرهار کې د برېښنا وضعیت ډېر خراب دی، حال دا چې دا ولایت خورا ګرم ولایت دی او په ګرمیو کې په ځانګړي ډول برېښنا ته زیاته اړتیا وي، لیکن حکومت توجه نه ده کړې. دغه راز په ولسی جرګه کې د ننګرهار خلکو استازو هم د خپل ولایت اوسیدونکو غم نه دی خوړلی. حاجي صاحب قدیر کتا سو دوی ته وایست چې ولې تاسې غم نه دی خوړلی؟
ګورئ، یو نقطه به تاسو ته ووایم، د افغانستان د برېښنا موضوع ما تاسو ته مخکې ویلي چې د افغانستان حکومت یا کاملا دولت درته ووایم، تاسو راشئ هغه خپل بودیجه وښایئ، تاسو راشئ هغه خپل فنډ وښایئ، حکم دنیا امکانات چې راسره وو هغه مو ټول د لاسه ورکړل، په فساد کښې لاړل، بعضې خلکو پکښې شخصي ځانونه جوړ کړل، افغانستان پکښې جوړ نه کړلو. هغه لږ ډېر درد چې دلته اوس شته دی، په هغه باندې بحث هم روان دی. څو ورځې مخکې هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې برق قطع شوی وو. همدغه د ننګرهار د ولایت استازي بالخصوص زه خپله ودرېدلم او قوي موزیګري وکړل، که دومره وخت کې د دې برق غم ونه خوړل شي، بیا که مشرقیوالو خپل د حق لپاره هر رقم سالمه مبارزه شروع کړله، نو هغه وخت کې بیا حکومت دله نه کوي. تاسو ته بهتره معلومه ده څلیر ساعتو کښې د ننګرهار برق بېرته خلاص شو. د دې خلکو خبره کاملا درسته ده، زه یې تاییدوم چې د ننګرهار ولایت یو ګرم ولایت ده چې څومره په تېزۍ کېدلی شي. دوی د برېښنا ستونزه باید حل شي، د خلکو مشکل حل شي. برېښنا یو شی ده چې وروره هم محصل ته، هم کاریګر ته، هم حتی نظامیانو ته، ولس ته، د ټولو ستونزو ته یو اندازه کوي، چې دوی په حساب باندې د حل لاره پیدا کوي. خو متاسفانه یا بدبختانه چې لا اوسه پورې داسې کوم قوي اجراعات په کښې نه ده شوی، ګر چې حکومت سره بحث دی روان دی، ځکه نه ده چې موږ د حکومت سره په دې بحث نه کوو. همدا کوم وروڼه چې ول ورنه پوښتنه وکړې، په ستاسو د خدای قسم وي چې دا برق قطه شولو، د ټولو چیغه چیغه شوله. یوازې همدا جزایر وو که نه وو چې قاطع موضوعګري درته په تالار کښې وکړله، او حتی وزارتونو ته حکومت باندې غږ وکړلو که په وخت دو وخت سره د ننګرهار د برق غمه ونه خوړل شي، نو بیا د مشرقي د خلکو د سالمې مبارزې مخه نه نیسي. هماغه وو چې برق په څلیر ساعتو کښې بېرته ننګرهار ته. نور یو هغه ده چې موږ کوم ضرورت لرو، څومره کلیو ته، ولسوالیو ته، ولسونو ته، هغه باید کار ورته وشي، په تېزۍ ورته وشي، په چټکتیا ورته وشي، او د خلکو مشکل حل شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوریدونکی د ټېلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ آزادي راډیو ده. مهرباني.
زما د داعش ولې په جلالآباد کښې ډېر پرمختګ وکړي؟
صحیح، ډېره مننه. سلامت اوسئ. لنډه پوښتنه وه، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو ده.
سلام علیکم. سلام کېږي تاسو او تاسو مېلمنو ته وایي.
سلامت اوسئ، مهرباني.
محمد یاسین اندړ یم، د کابل پولیټکنیک پوهنتون د څلورم کال محصل.
مهرباني.
ستاسو مېلمنو څخه یو سوال دارم، که چېرې د مېلمنې رهبران چې اوس دوی په رهبریت کې قرار لري په همدې مفکوره باندې دوی مخته روان شي، نو زه په دې عقیده یم چې دغه ځوان نسل چې نن په داخل کښې او په خارج کښې تلده په بوخت ده، دا به د دوی د مفکورې څخه متاثره شي او فکر نه کوم چې افغانستان به یې جوړېدې خواته لاړ شي. او بل فرمان صاحب، تاسو څخه یو خواهش دمې دا ده چې تاسو د راډیو له لارې موږ رئیس جمهور او رئیس اجرایت څخه خواهش په جدي توګه کوو چې د غزني والي موږ یو ځوان مختاره معرفي کړي.
سید، تاسو د غزنی نوبت پر راورسیږئ، بیا کولی شئ چې تماس ونیسئ. ډېره مننه له ټولو اوریدونکو، مننه. لیلا محمدی له ننګرهاره لیکلی وایي، د ننګرهار امنیت ټولې خراب شو، د ګل آغا شیرزي په وخت کې تر دې بهتره و. یو بل اوریدونکی غلام سرور لیکلی دی چې په ننګرهار کې داعش له کومه شو، ولې په نورو ولایتونو کې دا ډله نه راپیدا کیږي؟ یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ولایت کې هم وو چې طالبانو ورسره جنگ درلود، خبرونه او راپورونه خپاره شول. صحیح، یعنی موجود خول دا نه دی چې یوازې په ننګرهار کې وو. خیر، بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب، یو څه لنډې خبرې وکړئ چې کم وخت پاتې دی. مهرباني.
بله، السلام علیکم. تاسو ته او تاسو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
د ننګرهار د امنیتۍ په باره کښې یو لامل یې پخپله د ننګرهار پوهنتون دی، چې په دې پوهنتون کښې ځینې خارجي محصلین خارجي په دې معنی چې نورو ولایتونو محصلین دي چې هغه په دې ګډوډۍ کښې ډېر لاس لري. او که بېلګې لږ مخکې هغه یو محصل تاسو سره زنګ هم وهلی وو چې هغه اصلا وردګ و، خو ځان یې د هلمند معرفي کړو.
ډېره مننه، متاسفانه زیات وخت نه لرو. که دغو وروستیو پوښتنو ته زموږ دواړه مېلمانه لنډ ځواب وایي په یوه جمله کې، ځکه چې وخت نه لرو. ولې په د دوی په وینا البته چې وایي په ننګرهار کې داعش شته، په نورو ولایتونو کې نه شته، که څه هم په نورو کې هم شته خو په دومره پراخه پیمانه نه، د دې علت شی دی که په یوه جمله کې اول حاجي صاحب ظاهر قدیر تاسو وایست؟
اول قدم کښې خو یو خبره داسې تاسو ته وکړمه چې دا په دې تمه مه اوسېږي، په ټول افغانستان کښې دوی خپل آمادګي نیولې ده، دوی سربازګري لري. په شمال کښې هم آثار قوي ښکاره شوي وو، په فراه کښې هم آثار ښکاره شوي وو، په مشرقي ولایاتو کښې هم آثار شوي، خو دوی په هماغه مرور د زمان سره چې کله ضرورت پېښېږي او کوم دوی ته قوت اخلي، هماغه ځنه بیا دوی خپل کار شروع کوي. نور نفوذ او دغه زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې د افغانستان په ټولو ولایاتو کښې شته دي، په وخت سره به راوځي. که حکومت اجراعات ونه کړي، قوي اجراعات ونه کړي، امنیتي تدابیر قوي نه وي، خدای ناخواسته افغانستان به د نورو ډېرو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. انور سلطانی صاحب، که تاسې هم په یوه جمله کښې ووایست، مهرباني.
نو ننګرهار د 250 کیلومتره اضافه سرحد لري، دا د هندوستان او د پاکستان د نیابتي جګړې مرکز د یوې خوا نه دی، او د بلې خوا نه پاکستانه د خپلو ستراتیژیکو عماقو په خاطر باندې دلته یو فشار وسیله دا دروازه، او دې فشار نه خپل سیاست ته تکمیلوي او تکمیلوي. نو دغې ته په کتو باندې ننګرهار ډېر قرباني دی دغه نورو ولایت د افغانستان ته، او دلته یو سنتر هم قوي دی، ځکه دا د کابل لپاره یوه کلي ده په حقیقت.
ډېره زیاته مننه له دواړو مېلمنو څخه، د ولسي جرګې غړی او د ولسی جرګې نائب حاجی ظاهر قدیر، او همدغه راز استاد محمد انور سلطانی څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
ریگی ندا پلار نکم میدان نشانده شیرین وطنی گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں
گران افغانستان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می